سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مدرته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو دا جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څړول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې مړې په خپل وې پڼ خبرې کړي په کلیکل شوې دي کڅ هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا تمان لري چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي څو افغانستاني وزل بیا د ترهګرۍ زبردونو په خوندې ځای بدل شي اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سنډیالات کې د ماشومان په ګډون ولستنه سیلاب زپلی د دوی د سپرلی په موټر کې د اولګیدو لقبل وجل شوې دي چارواکو ویلي دوی خپل کورونه ته پلارو چې موټری ور واخیست د ساده رادیو خبريال په خبر راپور کې ویلي د غپیخه د سنډیالات د جمشوري ولسوالۍ په نوریابات سیمه کې رامسته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي ات ماشومان د مرشو کسانو په ډله کې دي د سن په پارلمان کې د روغتیا برخه مسؤل سراج قاسم سومری خبر اعلان تو ول ولس مسافر مرشوی او تلس نور ټپین شوی دی پنځه درشتنه په دغه موټر کې سپارو تر اوسه د پیخیلت معلوم نه دی ورزګان کې د دوه کورنو ترمنځ د څلور لسیزو خپل منځي بدی پایته ورسیده د دې بدی پر مهال تر دې شپور ډیر کسان وژل شي و چې بل اخره د قومي مخور په منځ کې ټوب او د وسنی لوست ځوانانو په هلو سلو د بدی پایته ورسیده د سیمې خلک د دې پیخي عمل د پوخانی شوروي راتګ افغانستان ته دی چې هغه مهال د دې دوه کورنو ترمنځ بدی رامنځته شو او ایران د قضایي قوی رئیس په دې هیات کې د روسي او اعتراضونو پر مهال د نیول شو کسانو لپاره بارا د سختو سزاګان او غوښتنې کوي غلام حسین اجیده قضایي قوی مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دی د ضعیف احکام له پلي کولو ځانو ساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بلل دي د ایران د قضایي قوی د رئیس د خبرې پیران کې د روسیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختیدو یو بل نښه بلل کیږي تر میاشت د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا مینی وشل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارول دي چې د څو اونۍ راهیسې په دې هیات کې روان دي مهسا مینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شو او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقيف کې مړ شو په داسې حال کې دا چې د حقیق پلوان او پلویان وای هغه په توقيف کې وحل شو خو چارواکو به ویلي چې هغه د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینه کې په سلهاو ونجونه او هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې لاغې چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځای نن آزموینه ورکړې ده د چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د هنر مینوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوې دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
متسیل چې راغی یو ورځ فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه بس اوبه را ډېرې
د اوکراین د جګړې پرستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه سره ډول کول شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماړې په خپل وې پاڼ خبره کړې په کلیکل شوې دي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي څو افغانستاني وزل بیا د ترهګرۍ زبردونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په دومره سهري مل نه وره
سپینی ماړی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هېواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلند هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیل کې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتمن ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تورریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوی چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداري ورکړل که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخت ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د بریت یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې له 1500 هلکانو او نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14مه د د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټه پیځان او ماتره خوله غختلو ارادو سره راغلی وو. نونس کلنه زهرا زمی د کاچ خوانیز مرکز د کونکو ده چې د میزان په اتمه دغه مرکز په بریټ کې سخت ټپی شوی و. زهرا ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ شی به یې خپل مخ ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپل د کاچ خوانیز مرکز لټه پیانو سخیم لاسمی جو بلدی، خو بیا هم زه خپل هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر خو نیز مرکز په بریټ کې ووژل شوې. نو موري تراز موینې مخکې موږ سره په خپل خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیرم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دي، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکو وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته ویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، دغه آزموینه د پنجشنبه په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 5مه په آغا خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل لور.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه ننداري ته خودل شوی. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالۍ ایښودل شوی. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښيي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلې. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوتو. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقدوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیې تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل اند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلويخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینا او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولې. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني بللې. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسیز واکونو درې بی پلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خارګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمین کیف والی ویلی چې بریدونه په ایران کې د جوړو شو بی پلوټ الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلی چې د بی پلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې د ننم پنخه شوې دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیر شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارټمنونو پر یو بلاک هم بریدو شو چې دوا پورتنی پولونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوی. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نخښه شوی دی. د غلطه د چارواکو په وینا ډیر شوداني د غازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوی دی او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوی. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلويختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دیرش هوایي بریدونه د روسیې پر 25 اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پروند ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلويخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې تر سره شوی ټول پښتنه وقندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون پر رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه با سیویست ورشو. په سیویست کې د خزونو د نارینه وو له حقونو د سرغړونې تورونه پورې شوې دي. سیویست هغه هیواد دی چې د 1991 کال د فبروري تر و مینټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چی بر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویستور لګولې دی چې د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغه مېرمنو ته چې مړې امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغه د تقاعد پیسې اخیستل شي چې ماشومان تر 18 کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیه پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 13 کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. شاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجع کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړي چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. دا سشکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چیرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو وی جړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوه. ولی طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه راوي. په دې راپور کې مو هڅه کړې چې د پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. د راپور د تخبریږي خو تل لږ ځن وروسته. د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغه دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شو په یو کم کې اوسیږي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولای شي، مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بي ځای شو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنی دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټول نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمن را تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت چې دا بډا د مزک لري، موږ ته د مزک توزیع کی او نړیوالو ماستونه د غختنه کو چې موږ ته د دوی پورن کورونه په شروع کی او موږ ته د آبادی وکي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکو ادارې او چال زلزلې څخه ورسته د یو سوللسو میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پایل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله زپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا نورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نخو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړ کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اعصاب باید بیرو وکونن.
د نورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي نورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبل لري کړی دا. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساته کې جوړ میشه، مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسی لابونو خلکو ته ډیر مرګ شوبلا او تاوانونه اړولی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمیرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپل ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نه شي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی را نږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډیر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده، او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو پیو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کې سره ته داسې وکړه.
موږ ته سیل څراغ یو ورخ پسلونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ د باندې لګیا وسې وبځینې بچو، خو امکان دی وبو دی بچ کې دا نو پسې وبر اړیرې سره منډم کړ کورته. په یو د شپې 2 بجې به وي خیرخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کورت. هغه د شپې کورته وبو پسرالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا د خیر مسو او له دولت شم دا غوښتنه ده چې چیرې د موږ سره یو همکاري وسې. سمګه بیرته د خپل خیرخانې کومه ده په پیوندې وي. پسونه پسونه ختم شو، کار کار نسته، یو شای نسته. نو چې له روسي لا وس خرڅ کو د خپل خیرخانې د پاره لا وړو راوړو لا غړي راوړو خرڅ په دومره ګرانه بای باندې دي چې په وښه باندې خپل نه چول کی.
په طبیعت کې مداخله او د بی غور کړونو تر سره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې په خنې مرستيال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در دشت و صحرا و در
موک په غرونو دښتو او غونډیو کې یو استلال رچ دی او بولاری اشلی دی. دا په طبيعي ډول موجود دی. لدې لارې به وبتل لکه خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبيعي جوړښت خراب کړه، او هلته کرنیز ځمکه باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال او اوس موږ وینو
خبر
شکلی که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هوا پیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران واوری او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. دا طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او د پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هلیکوپترونو صحیح برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او لیږي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میبره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی کی د طبی پیخو پوراندی مخ کی لمخ کی تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی روستي او زلزلو او سیلاب زپلو ته د رسیدنی په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سید په څیر د ډیرو زیانمنو شوې هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټولې خراب شول. له حکومت مې غوښتل